په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعته خبرونه په دې خرنۍ خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سمیزو موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو. خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو.
سرټکی د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلګونی وڅوي استازي علي وزیر نن په بنو کې عدالت ته وړاندې کړل شو. د افغان اجرایي رئیس عبدالله وایي چې طالب زندانانو له خوشي کولو کمپاینې ګټه واخیستې نو د سولې په پروسې به اصلي تاثیر له لاسه ورکړي. د ایران اټومي انرژي ویاند ویلي چې هیواد به د ایراني مکچه په راتلونکو لسو ورځو کې زیاته کړي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر نن په بنو کې عدالت ته وړاندې کړل شو. په دې موقع سخت امنیتي تدابیر نیول شوي ول. د پولیسو او د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویان په وینا دا چې د ترګري ضد عدالت جج په رخصتي تللی و نو علي وزیر سیشن جج ته وړاندې کړ چې هغه ورته د رواني جون میاشتې پر 19 نیټه بیا عدالت د حاضرېدو وویل. علي وزیر هم حسین داوړ چې د پاکستان په پارلمان کې د وزیرستانونو استازي دي په خړکمر کې د مې د شپږشتمې پیښورستنی وسوی دی. پی ٹی ایم پر پاکستان امنیتی اسکرو تور لګوی چې پر هغه ورځ په خړکمر کې د دوی پر سولیز لاریون په ډزو کې د لس غړي ورو وژل او تر څلويشتو ډېرې ورجو بل کړل. خو پاکستانی فوج بیا ادعا کوي چې د علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ د دوی پر یو پوسټ برید وسو چې د دوی 15 عسکري جوبل کړه او د فوج په ځوابي ډزو کې د دوی په وینا یوازې 3 کسان وژل شوی دي. په پاکستان کې پولیس وایي یو بلاګر او د ټولنیزو رسنیو فعال بریدکوونکی په چړو وژلې دی. د اسلام آباد پولیسو مشر سردار ملک نعیم ویلي 22 کلن محمد بلال خان بیگا د اسلام آباد په G9 مرکز کې وژل شوی دی. په ټویټر 14,000، پر یوټیوب چینل 8,000 او پر فیسبوک 22,000 زیاتو کسانو د هغه پانی خوشی کړی دی. هغه بتل د اسلام په اړه لیکنې کولې او د سنیانو او شیګانو په ګډه د سولې ژوند تیرولو تبلیغ به کولې. نوموړي په دې نجلو کې په جبري توګه د لادرک کسانو په اړه په ټویټر باندې کمپاین چلولې وو. ادا کېږي چې فوج او استخباراتي ادارې خلک لادرک کوي خو دوی دواړه د دې انکار کوي. بیگا تر وژل کېدو مخه محمد بلال د پاکستان د سخت دریځ جنرال فیض حمید د دې هیواد د جاسوسي ادارې ISI د نوې د مشر په توګه ټاکل کېدل په تنزی انداز تنقید کړی وو. د اسلام آباد پولیسو مشر ویلي چې محمد بلال په بارکوه سیمه کې د خپل طرف په کور کې وو چې بیگا ورته ټلیفون وسو او د پوینه هغه ته وویل سو چې G9 مرکز ته ورسي. د پولیسو مشر په وینا کړی چې محمد بلال هلته ورغلی نو یو کس له هغه سره ملاو سو نږدې ځنګل ته بوزي او حمله یې پر وکړه. لیفټنر جنرال فیض حمید د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI نوې مشر ټاکل شوی دی. د پاکستان د فوج عامه اړیکو ادارې ISPR لخوا پرون په خبره سوې پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی د لیفټنر جنرال آسیم منیر پر ځای پر دې منصب ټاکل شوی دی. دی د پنجاب د چکوال سیمې اوسیدونکی دی. ISPR وایي د دې ترڅنګ فوج پر یو شمېر نورو چوکیو هم نور کسان په کار ګمارلې دي. په باجوړ کې یو 14 دوه کسان جوبل کړی دي. د ډیپټي کمشنر دفتر مشال لیډو ته ویلي 14 نن یو لس پجه د ناوګي په دربنو کې سوي چې پکې مولانا ګلداد خان او د ځای ملک قیوم زوی جوبل سوي دي. دوی د علاج لپاره پېښور ته وړل سوي خو حالت یې مرګونی نه دی. 14 هغه وخت وسو چې مولانا ګلداد خان ل خپل المسوي سر په گاډي کې خپل پټو یا کروندو تروانو. ملک ګلداد خان د سیمه مخور کستي چورباندی وبخشي مولانا ګلداد خان د سیمه مخور کستي چورباندی مخکې هم څوزله حمله سوي. د اوسنۍ حمله چازي ماري نه منلې. مسلم لیگ نو پاکستان پیپلز پارټي فیصله کړې چې د حکومت خلاف به تحریک چلوي او بجټ په وړاندې کې دوته منځوري دوته نه پرېښلي. دا فیصله پرون په لاهور کې د اسلام مسلم لیگ د مرستیالي مشر مریم نواز او د پاکستان پیپلز پارټي د مشر بلاول بټو زرداری ترمنځ د ملاقات پر مهال وسو. په دې ملاقات کې د چغورلو او په ملک کې د ګرانۍ مخنیوي په اړه خبري وسوي. د لاهور په جاتي عمره کې د ملاقات د مریم نواز په بلنه ترسره شو او د پداسې حال کې چې د دواړو ګوندونو مهم مشران نواز شریف، حمزه شهباز، آصف زرداری او فریال تارپور د حساب د قامیداری یا نیب لخوا په بیلابیلو مکتمو کې نیول شوي دي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله وایي که د طالب زندانانو له خوشي کولو کمپاینې ګټه واخیستې نو د سولې پروسې اصلي تاثیر به له لاسه ورکړي. د افغان حکومت اجرایي رئیس ښاغلی عبدالله دا خبرې نن د وزیرانو شورا غونډې په پیل کې کړې دي. هغه وویل
اقدامات که صورت گرفته از جمله
دی وای ځین کارونه سبی له هغه ډلې د طالبانو د بندیانو راخوشي کول چې هغه پښنه تی خو کچرته دا کارونه کمپاین بڼولري او په انتخاباتي کمپاینونو وټړل سی بیانو خپل اصلي تاثیر له لاس ور کوي ولسمه شرمانی د شاغل عبد الله د خبرو پاړه سند ویلي افغان ولسمه شر اشغنی تیرونی د 900 طالب بندیانو د خوشي کول حکم وکړه او تر دې دمه 1500 طالب بندیان د افغانستان له بیلابیلو زندانونو خوشي سوي دي د ایران اټومي انرژي وایند ویلي چې هیواد به د یورانیم غنی کولو کچه په راتلونکو لسو ورځو کې زیاته کړي دا به له نړیوالو سره د سوي اټومو تړون تر ټاکل سوي اندازه زیاتوي نن د ایران پر سرکاري ټلویزیون نیخ پنیغه خبرېدونکو خبري غونډه کې بهروس کمالوندی ویل چې هیواد به لخپلې اړتیا سره سم د یورانیم غنی کولو مقدار زیات کړي د لغ ورسته ده چې د جون په 15 منټه د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی وو چې هیواد به د اټومي تړون له سو ژمنو تر هغه پر شاکی شي تر څو د معاهدې نور هیوادونه د تړون په اړه مثبت اشاره ورنکړي د مې په میاشت کې ایران د تړون پر ځینو مادو عمل درولې و دا اقدامې د ولسمشر ټرمپ له لوري د 2015 کال له تړونه د وټولو په جواب کې کړی وو د پرون په جنوبی امریکا هیوادونو ارجنټینا یوراګوی او پیراګوی کې لسګونه میلیونه خلک د بجلی د نظام خرابوالي سره مخامخ سي وو د ارجنټاین ولسمشر پر ټوټر لیکلي د بجلی دغه خرابي به ساري و په سملاسي ډول د مرګ جوب لپاره څو ډول رپورټونه نه دی وکړ سوي او د کرکټ په نړیوال جام کې د هندستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان ملي ټیم ته ماته ورکړه په پرونی لوبه کې هند لومړی بیټینګ وکړ او 308 داس منډي وکړې ل دې چې لوبه کې باران وسو پاکستان باید 302 منډي پوری کړې وای خو بیا هم ونتوانید او لوبه د نه اتیا منډو په توپیر پر هند وبایلله خبرونه پای ته رسیدل د موسم او کرنسی حال درته احمد الله درکوي
د پیښور د صرف بازار تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپی 50 پیسې خرڅل کیږي او 155 روپی 10 پیسې خرڅول کیږي یو پاون 190 روپی 80 پیسې او 190 روپی 80 پیسې یو ایرو 190 80 روپی 80 پیسې او 190 روپی 80 پیسې یو عرب اماراتو درهم 140 روپی 40 پیسې او 140 روپی 80 پیسې یو سعودي ریال 140 روپی 50 پیسې او 140 روپی 80 پیسې یو افغاني 1 روپی 80 پیسې او 1 روپی 30 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپی خرڅ کیږي او 203 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي سلیری ساتو کې د پیښور په یونیم ځای کې باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 خو کم نه کم 22 په بنو کې به زیات نه زیات 24 خو کم نه کم 30 او په کوټه کې به زیات نه زیات 34 خو کم نه کم 45 ډیګری سنتیګریډ وي
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري د پاکستان په کمی سملای کې د جنوبی وزیرستان د خلکو استاد او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ علي وزیر چې د محل صوبې له پولیسو سره بندي دي نن په بنو کې عدالت ته وړاندې شو د غورزنګ یو غړی وایي د دوی حوصله اوچت دي او د پښتون د حق غوښتنې له کاربه پشان شي
ولی وزیر ډیر مطمئن و ګانډ شمیر ملګری هر غلی وی پدا جیلینا پدا باندې میش څوک نشي ویرا ولای
سر له نن د بلوچستان په دیار له ضلع کې د پولیو ضد دروزنه کمپاین پیل شوې ده د صوبی په سملای کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی وای ولس هم له دې مازور کون کې ناروغي څخه د ماشومانو د ژغورل لپاره باید خپل ځمواري پوره کړي
ولسم ذمہواری دا پلرونو د منډو په کار دي په ماچټونو کې اعلانونه وشي نور داسي ګارانټي کومه پورته
او د خیبر ضلع د تیرا میدان اوسیدونکو حکومت غواړي چې د دوی د سیمې د سیلګرای چارو ته پام وکړي
حکومت موږ توجه وکړي چې شډونه وکړي چې هوټل وکړي نو دا په ایست طریقه باندې د یو ځای نام نه د کام
پر یو شمېر نورو سیمې موضوعاتو هم رپورټونه لرو هله د مشال رادیو سره اوسئ او دا همولنه موجود پاکستان په پارلمان کې د جنوبی وزیرستان د خلکو استاذ او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ علي وزیر نن په بنو کې عدالت ته وړاندې کړل شو نو موړې د مې پر شپږویشتمه د شمالي وزیرستان له خلک کمر پیښې وروسته چې پر احتجاج کوونکو ډزې شوې وې او یو شمېر وجل شوي ول نیول شوی دی عدالت ته د علي وزیر د وړاندې کولو پر وخت پولیسو ځانګړي امنیتي ګامونه پورته کړي وو عدالت امر وکړ چې نوموړی د رواني جون میاشتې پر 19 بیا حاضر شي په عین وخت کې چارواکو ویلي چې په شمالي وزیرستان کې لګول شوی کرفیو یا ګرز بندیز د ورځې مهال ختم شوی دی عمر وزیر معلومات راکوي
د پولیس او پښتون ژغورنې غورزنګ غړیو په وینا د جنوبی وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ علي وزیر نن بنو کې عدالت ته وړاندې کړل شو. د دوی په وینا د ترهګرې ضد جج رخصتی په وجه علي وزیر سیشن جج پر وړاندې پیش کړل شو، چې نوموړي ته د روانې میاشتې په 19 نیټه د بیا پیش کېدو هدایات جاری شول. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ حنیف پښتین چې په دې موقع موجود و مشال ریډیو ته وویل دوی به د آئین او قانون لاندې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره مبارزه جاری ساتي.
نن د مشر علي وزیر د دهشتګردۍ کوټای په بنو کې هغه کې د پیشي و، چونکې نن جج په چوټي باندې و او ریکارډ هنه و، بیا دای می سیشن جج ته پیش کو. سیشن جج 19 تاریخ کړی دی په هغه کې د علي وزیر او د محسن داوړ دوه ساري پیشي وی بلارز. علي وزیر ډېر مطمئن و او په ډېر ګڼ شمېر ملګري هر غلي وي. میز دا ډډګرنه ورکوي خپل قوم خپل ولس ته، چې میز په دا جیلینه په دا باندې میز څوک نشي ویراولی. میز نورې حوصلې هم ورسره مضبوطې دي او میز د قانون او د آئین سیورو لوندې خپل ججوجهد تحریک دا انشاءالله دغه سي جاری وي.
بل طرف شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو په وینا شمالي وزیرستان په ځنو سیمو کې په 13 ورځو کې پر لپسې لګول شوی کرفیو یا ګرځبندیز کې د پرونه نرمي شوی. دغه ګرځبندیز چې د شنه خوړنه تر د تاخلو پورې دوام درلود، د انتظامی چارواکو په وینا د غلطه د امنیت ټینګ ساتلو په لړ کې د ګامونه پورته کړي. ملک غلام چې د تحصیل د تاخیل ډوګا ماچا سیمه اوسېدونکي دي مشال ریډیو ته وویل د دوی په سیمو کې د ورځې مهال کرفیو ختم شوه.
مشکلات پیدا شوی دی ان شاء الله می دا غوی چې بدلی کې امن برقرار شي. ولې چې دا غریب خپل د دې باندې کار به کیمه لاګه دلی وي او غریب خپل باندې ډیر اثر پر وځي دی کې چې بیا مورون وی فاروق څوک سمانی نه ختم شي او دې کې بزوري نه بنس د نستا به سره ډاکټرونه ځکه د خپل هاي لجینا به می دا حکومت نه هدا مطالبه کوي چې دا ونه مسلې وي او جرګي په مذاکرات سره حل کیږي.
دغه کرفیو د خړکمر پیښې وروسته وخت په وخت دوام درلود او روانې میاشتې ومانېټه باندې خړکمر پوستې سره نږدې د سړک غاړې سره بامی چاودنه کې د فوز څلور افسرانو وژل کېدو پس پر لپسې لګول شوی و، چې په منځ کې دوه ورځې نرمي شوې وه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
پرون په ډر اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په غونډه کې د ګډون لپاره له جنوبي وزیرستانه د غورزنګ پلویان پر لار ول چې دوی د اداره تر مخه د ټانک پولیسو ودرول په غونډه کې لبرخه خستو او په غونډه کې لبرخه خستو یې منع کړل یا د غکار دې پرې نه خودل. دا چې د کسان د جنوبي وزیرستان له کومو سیمو روان ول او د ټانک پولیسو ولې ایثار کړل د سیلاب مسعود پر رپورت کې اورو.
په دغه غورځنګونو کې شامل د وڼه اوسېدونکی واجد وجدان ویایي.
وڼه د سیمې نه ورسره شاخوا چې کوم د وزیرستان لکه څومالای لادام ماکین سرالوغ د دغې نه د پښتون ژغورنې غورځنګ و ډیشان کې ته چې کوم غونډه وه سرلري کې دننه کړله. هغه ته ملګري روان وي چې د ټانک پولیس د کاور سره په چکپوست باندې ودرول ډېرې ستړي کړل او ورسره درې څلور ګڼې یې وهدرول. په هغه کې ډېر ګاډي او ډېر خلک هم د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویان وي چې دوی د میرمشا د پښې غندنه وکړي چې پاکې کوم زخمیان شهیدون شوي او ورسره چې کومه کرفي په وزیرستان کې هر لګېدلې ده هغې باره کې غندنه وکړي چې دوی هغه متاسفانه پرې نه شول او هغه وفات شول. لوی د دغې ډېره غندنه کوي.
د کوټکي د سیمې سره تعلق لرونکی رحمت شاه مسعود دغه خبرې په دارنګ مخشه بیايي.
دا د وڼنا وزیر وطن او د چغمالی ولاکاتون د نږدې کوټکي سره روغې کاسون وی نو اول خط بخرغل شي راغل خو بیا په انا باد د وکا ورته ورسد پولیس ورته مخدا سوال نو دا غاسی څوک سنانینا لک اقبال الله د مامات سپیشل غزي پدا ته او په تو سو اف ای ار د تو سو نس په دا شهر کاوت ورته جوړ کو ډیر تنور سل دی کاور نه واپس کړل
پټرش مل خان ښه د غرزنګیانو دا غونډا صد پاروا مصطفی مسعود په دارنګ وضاحت کوي
یا غونډا چې دلا او په چاوداري کې دننه نيز د تیم شمالي وزیرستان کې ترتیبو د علي وزیر او د مستان دا وړو نو چې نه ته د غرزنګ ملګری ګری سرڅوي دي د خپل یا مشوره غونډه وا د نيز الکا مطلب نه جلسه وا او نه صحیح احتجاج وا نه نه را بازي دي نه وا مطلب یا غونډه مشه ولا په چاوداري کې دننه خو هغه ته خان خلک راوون وو هغه پولیس لري نه سوال مخکله عمل پر نه سوچ کوي مخکله عمل نه ترنګ ورته کوي
مشال ریډیو ټانک د پولیس فورس د هډ کوارټر ڈی ایس پی میر علی سره د ټلیفون په لیکه تماس ونی و هغه خبره وار ودا خو ټلیفون یې بند کا سزا واب یې را نه کا سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان پوز مطبوعاتي څنګه د اتوار پورس په اعلامیه کې د غوښتد استخباراتي ادارې آی ایس آی د نوي مشر ټاکلو خبر ورکړل پوز ندی ویلي چې د استخباراتي ادارې مشر یې ولې بدل کړي رویټرز اجانس پر دې موضوع خبره کړې یو لیکنه کې د یوې شنن کې په حواله ویلي چې د آی ایس آی نوي مشر لیفټیننټ جنرال فیض حمید یو سخت دریزه افسر دی د دې لیکنې تفصیل درته ورو د رویټرز اجانس لیکنه وایي د پاکستان پوز دغه هیواد د استخباراتي ادارې د مشر لیفټیننټ جنرال عاصم منیر پر ځای چې یوازې اتم میاشتې پر دغه څوکۍ کار وکړل لیفټیننټ جنرال فیض حمید د یادې ادارې مشر ټاکلې پوز د اعلان د اتوار پورس په یوه اعلامیه کې وکړ خو پکې د دې بدلون علت نه دی ښودلی لیکنه کاږي د پاکستان پوز ته د هغه هیواد د تر ټولو بانفوزه ادارې په سترګه کتل کیږي لاغ راهیسې چې پاکستان له برتانیا خپلواکي ترلاسه کړې د هیواد د خپل یو یا کلن تاریخ شاوخوا نیمایي موده د پوځ په واکمنۍ کې تیره کړې پوځ حتی د ولسی حکومتونو په دورو کې هم زیات با اختیار پاتې شوی د پاکستان د استخباراتي ادارې د مشر څوکۍ یو تر ټولو مهمه هغه ګڼل کیږي پر دې ادارې له یوې مودې راهیسې تور دی چې د پاکستان پر خوره وسلوال ساتي او په هند او افغانستان کې د ترهګر فعالیتونو لپاره کاروي پورستاو کې پر آی ایس آی نوی تورونه لګیدلی چې پکې د پاکستاني مطبوعاتو د کنټرولولو د تیر کال په عام انتخاباتو کې د لاس وهلو او د بشري حقوقو ډلو د زورولو هغه شامل دي د لیکنې تر مخه آی ایس آی د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم د پښتنو د حقوقو تحریک هم په نخښه کړې او د گاونډیو هیوادونو د استخباراتو د اعلیکار په توګه یې یادوي په لیکنه کې د فعالانو په حواله ویل شوي له هغه راهیسې چې عمران خان د پاکستان وزیر اعظم شوی په ملکي چارو کې د آی ایس آی نفوذ نور هم سیوا شوی دی د پاکستان پوز د وسلوالو د پاللو په سیاست کې د لاس وهنی او د مخالف غګونو د غلي کولو تورونه ردوي د پوز پلویان وایي پاکستان ته لګاونډایو هیوادونو خطرونه پیښتي او پوز له قانون سره سم د هیواد د دفاع چارې مخته وړي اجانس د سیډونکو په حواله ویلي د آی ایس آی نوی مشر فیض حمید د دې ادارې یو مهم افسر پاتې شوی نوموړي په 2018 زیږدیز کال کې د تحریک لبیک سخدریزې ډلې له مشرتابه سره د یوې لوزنامې په لاسلیک کولو د دې ډلې د پلویانو احتجاجي ناسته ختم کړه اجانس د شننکي عائشه صدیقی په حواله چې نوموړي د پاکستان پوز د کاروبارونو په اړه یو کتاب هم لیکلی ویلي چې حمید یو سخدریزې افسر دی صدیقی زیاته کړې د آی ایس آی د مشر په توګه د نوموړي ټاکنه ښیي چې پوز پر زیاده دی چې په خپلو اختیاراتو کې کمیرا وستوي د لا زیات طاقت لاسته راوړلو او د هغې د کارولو په هڅه کې دی
دا مشال ریډیو ده
اردوونکو اوس د یو بل خبر په اړه تاسو ته معلومات درکو په اسلام آباد کې نن د افغان کډوالو په اړه یو غونډه شوې ده هم اسلام آباد را سره خبریال د چارو شنونکي او د مشال لډیو همکار طاهر خان د ټلیفون په لیکه ده وخت طاهر خان صاحب تاسو ته سړی مشي وایو او که داسې ویل کېږي چې په دې غونډه کې د سیمې د هیوادونو چارواکو ګډون وکړل نو دا د کومو هیوادونو چارواکي وو او په غونډه کې د شو خبرو په اړه که تاسو معلومات ترلاسه کړي وي او مهرباني وکړئ موږ سره شریک کړئ
د ایران د افغانستان وزیران پدې کې وو د افغانستان د مهاجرینو وزیر پدې غونډه کې شریکو او د ملګرو ملتونو چې کوم د مهاجرینو کډوالو اداره دا داغه مشران هم پدې کې شریکو او دا بنیادی غونډه د ملګرو ملتونو لخوا را بل شوې و د دریو هیوادونو او په خپل د یو ان سی آر او بنیادی مقصد تر اوسه پورې خو دغه شی بولاند چې کله ما د سفران وزارت چې هغه د دې افغان مهاجرینو هم په پاکستان کې داږي د چارو نگرانی کوي. نو هغه وی چې په یو بیانیه باندې کار روان دی، تر دې وخت هغه بیانیه جاری شوی نه ده. البته د دې نه وړاندې چې کله موږ تپوس کړو چې د دې غونډې مقاصد څه، نو پاکستاني چارواکو مشال ریډیو ته دا خبره وکړه چې بنیادی مقصد دا و چې د افغان کډوالو د پاکستان نه او د ایران نه د واپس تلو لپاره یو نوی ستراتیجی، یو نوی حکمت عملی په هغه باندې غور وشي او یو لار نقشه، یو روډ میپ هغه تیار کړي شي. پاکستان اوس چې موږ کله دې څه خبرې کوو، نو پاکستان دا خواهش لري چې د افغان مهاجرینو د پاکستان نه د تلو لپاره د اوس افغان حکومت او بیا نړیوال ادارې بیا یونیسیا دیو نظام جوړ کړي چې افغان مهاجرین په عزت او په احترام خپلو هیوادونو ته لاړ شي. دا د پاکستان اوس یو پالیسی ده، او خپل افغانستان بیا خپل دلایل لري چې افغانستان دې د لپاره لا تیار نه دی د امنیتی مشکلاتو لامله چې ټول کډوال پاکستان کې دا وخت 1.4 میلیون یعنی 14 لک رجستر افغان مهاجرین دي، او تقریبا 9 لک هغه افغان مهاجر دي چې دا غي 13 کال دغه ډاکومنټیشن شو، نمونه دلته در شو، او دین علاوه په زرګونو باندې نور داسې دي چې هغه رجستر هم نه دي. نو پاکستان غواړي چې دا خلک اوس لاشي د افغان د پاکستان نه، لیکن افغان حکومت یې تیار نه دی. بل چې کله دې کال کې په اپریل کې د افغان مهاجرینو په خپل خوخه د یو ان سی آر د لاندې واپس تلل شروع شوي وو، نو 13 ورځ چې کله مشاد ریډیو رابطه وکړه دلته د ملګرو ملتونو ویان سره د یو سی آر هغه دا وی چې روان کال کې د واپس تنیدو هغه عمل هغه ډیر زیات سلو دی، ډیر سست دی، او ډیر کم خلک تلی دی. او بنیادی علت هم دا دی چې یو خو سیکیورټی معاملات په افغانستان کې، دویم التا مشکلات چې د علاج د غرنګ د تعلیم د غرنګ هغه ته ځای ورکول، دا مش خدای او چیلنج دی چې څنګه دا مسله حل شي.
صحیح شو. ډیر مننه طاهر خان صاحب. طاهر خان صاحب زموږ همکار خبريال دی په اسلام آباد کې، دغلته د افغان کډوالو پاړه نیو غونډ شوی دا چې د سیمې د هوادونو وزیرانو پکې او چارواکو پکې ګډون وکړو. په دغه اړه معلومات راکول دي غونډې څنګه چې تر خان سیبول بیانې باندې کار روان دی، اعلامیه چې خبره شي پر هغه به موږ تاسو ته بیا په خپل سره نه خبرونو کې نور معلومات درکو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو ضد د بیړني مرکز مشر په یو بیان کې ویلي چې د بلوچستان دغه صوبې په 14 ضلعو کې سرلننه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د چارواکو په خبره په کمپاین کې بل 14 لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د یاد رنز واکسین ورکول کیږي. هم د چارواکو په وینا د کمپاین لپاره ټینګ امنیتي اقدامات په پام کې نیولي دي. له کوټې د ایوب ترین رپورټ اورو.
په دې کمپاین کې په دازل پپشین کې عبدالله ژوب لورلای او دوکي کې هم ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. د دې مقصد لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته سوي دي. د چارواک په وینا چې د کارکونکو د حفاظت لپاره د صوبې په اساسو برخو کې به سرحدي عسکر هم ګزمه کوي، خو ډېری کارپوهان وایي چې د پولیو د وایرس د ختمولو لپاره په منظمه توګه د کار کولو اړتیا اوس هم لیدل کېږي. په دې ترڅ کې بغوړ شو د کوټې و نامتو خبريال سید علي شاته. پر دې محل د حکومت له لوري د مندو او پلرو څخه غوښتنه سوې ده چې هغه د خپلو ماشومانو ته هرو مرو د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. دغه ډول د عالمانو او سیاسي مشرانو څخه هم غوښتنه سوې ده چې هغه د پولیو ضد د کمپاین د کامیابۍ لپاره خپل کردار ادا کړي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګون سره تړاو لرونکي د بلوچستان اسمبلی غړي نصر الله زیر و مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو د وایرس د ختمولو لپاره کردار ادا کول د ټولو ذمېداري ده.
سرکار خو په کار دی چې د خپل ټول ډیپارټمنټ چې کوم څه کې کیان دي، دا هغوی کې کیانې ولګي، د کمشنرانو چې کوم عوامي نمائندگان دي کی پخوانی کونسلران ایم پی اے گاندھی دوی سر مرستہ واخلی چیو بچائی پاتا نسی ولسم دی مواردہ دپلرونو دمندو خطوی دکی غفلت کی خفکار دیش پدیا والا پماچتون کی اعلانو نوشی نور داشی گرنتی گامو نپورت
بلبلو تا در اختیار دا چارواک پوینا چی تیر کال پا حواد کی دا پولیو یوازی دری که سنشکار سوی وو خود بدا مرغد دا کال پا تیروش پوجو میاستو کی تردم گڑی پوری دروشت ماشومان دا پولیو دا وائرس سختر اغیز لاندی را غیلی دی پا دوی که زیادتر هغه ماشومان دی چی من دا اپلارونه دا پولیو زد ساسکی نو ور کردی
اکستریمزم شدت پسندی
سخت دریزی چه توائی؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري
رادیکال ټیرریزم
آی وډ نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کول اسلامیک ایکستریمیزم
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیزه خبرونه ټولنیز شبکه او سخت دریځی کې خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په لاهور کې خبریالانو ته ویلي پر 11 جون د بنظیر بټو د سالګری په مناسبت په نواب شاه کې د سند په نواب شاه کې جلسه کوي او لاغه ځای به د حکومت پر ضد تحریک پیلوي نوموړي لدی مخکې د مسلم لیگ نون ګوند له مرستیالې مشرې مریم نواز سره په لاهور کې ملاقات وکړل چې پکې د عدلیې د ژغورلو په ملک د ګرانۍ د مخنیوي همداراز د حکومت خلاف د ممکنه تحریک چلولو تر څنګ پر یو شمېر موضوعاتو دوی خبرې وکړې حکومت بیا وایي چې دا ګوندونه چې د اپوزیشن ګوندونه دي د تحریک چلولو جوګه نه دي تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي
پرون د اتوار پورس په لاهور کې خبریالانو ته بلاول بټو زرداری وویل کوشش به وي چې حکومت لخوا وړاندې کړی شوی بجټ پاس کې دوه پرې نګدو او د لړکې اپوزیشن ګوندونو سره سره د حکومت اتحادیانو سره به هم رابطه کوو ځکه چې د بجټ پاس کې دوه په صورت کې بعد غریب اولس په مشکلاتو کې نور هم اضافه وشي د نوموړي وینا وا
پاکستان پیپلز پارټي خپل عوامي رابطه مهم
پاکستان پیپلز ګوند به خپل اولسي رابطه مهم جاری ساتي او اولس خوا ته بزو سړکونو ته راوځو او خلک به دې خبرو چې د دوی جمهوریت حقوقونه انساني حقوقونه او معاشي حقوقونه د خطرې سره مخ دي او هغه پیغامونه چې پر رسنیو د سنسرشپ لوجي ولست نه رسیږي نو موږ به نیغ په نیغه دغه پیغامونه ولست ترسو زه اسلام آباد ته روان يم او هغل ته بعد مختلفو سیاسي ګوندونو سره رابطه کوم او د جمعیت علماي اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن سره به وینم او نور موضوعاتو ترڅنګ په دې به هم غور کوو چې په څه ډول په ګډ سره بجټ پاس کېدو ته پرې نګدو لرسنیو سره خبرو نو د بلاول بوټو په لاهور کې د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز سره هم ملاقات وکړو ته ملاقات وروسته په جاری کړې شوې غړې اعلامیه کې ویل شوی دوه مشرانو په دې خبره اتفاق وکړو چې نه صرف حکومت لخوا وړاندې کړې شوې بجټ به منځوري دوه تنه پریک دی بلکې په ملک کې د ګرانۍ د مخنیوي د عدلی د ژغورلو او د حکومت خلاف د ممکنه تحریک چلولو نه علاوه په نورو یو شمېر موضوعاتو یې خبرې وکړې د لاهور په جاتی عمره کې دا ملاقات د مریم نواز په بلنه په داسې حال کې ترسره شو چې د دوه ګوندونو مهم مشران نواز شریف حمزه شهباز آصف علي زرداري او فريال تالپور د احتساب قامي اداري يا نيب لخوا په بيلابيل دوسيو کې نیول شوې دي بل خو د وزير اعظم د اطلاعات لپاره سلاکار فردوس عاشقاوان د مريم نواز او بلاول بوټو د ملاقات په حق لوي د پلار اورز په مناسبت سره دواړو ابو بچاو تحریک مخ په وړاندې بوتللو خټولو ته معلومه ده چې سنتيجه به نراوزي د نوموړي وینا وا په اعلامیه کې اولس ترافي خو مشکلات او د ګراني خبري وشوي نو دوی خو په خپل پخ متی گاڑو او پگران بای او کورونو کی اوسیگی نو دوی څنګه د غریبانو د حقونو خبره کولای شي مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې مش خبريال او د سیاسي چارو په عدنان رحمت نه تپوس وکړو چې دا ملاقات څومره مهم وو او دوانو ګوندونو مشرانو چې کوم فیصله وکړي نو تر کوم حد یې عملی کولای شي نو نو موړې وایي دا ملاقات ډیر اهمیت لري هغه نه صرف د دوی د ذات حواله سره بلکې د دې دوانو ګوندونو او د ملک سیاست حواله سره هم ځکه چې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند علاوه بلکم ګوند د حکومت پر ضد تحریک نشي چلولې بلکې دا دوانو ګوندونه په ایوازي هم کامیاب تحریکونه نشي چلولې نو ترڅو چې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشرانو ترمنځ ملاقاتونه نکیدل نو تر هغه وخت لوی فیصله هم نشولې کېدلې اوس دوانو ګوندونه رايوځي شوې دي نو ډیر څه کولې شي او چې کومه فیصله یې کړې دي نو په یو ځای نه صرف هغه عملی کولې شي بلکې حکومت لپاره مشکلات هم جوړولې شي
د ذکر دا چې 13 میاش بلاول بوټو زرداری د مریم نواز په شمول د اپوزیشن ګوندونو یو شمیر غړي د جماعت لپاره را بللی وو چې پکې فیصله وکړه چې د اختر نه وروسته بعد مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ټول ګوندیزه غونډه را بلی چې پکې به د راتلونکي لپاره په ګډه سره تګلاره جوړوي چې په څه ډول د حکومت پر ضد احتجاج کولو سره ملک د دې راپېښو مشکلاتو نه راوباسي.
د احمد الله رپورټ اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د خبرونو لنډیز لا په هیڅ کاکړه.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي د پښتون ژغورن غورزنګ یو مخکښ علي وزیر نن په بونو کې عدالت ته وړاندې کړ چې په دې موقع سخت امنیتي تدابیر نیول شوي ول. په پاکستان کې پولیس وايي یو بلاګر او د ټولنیزو رسنیو فعال یو برتکونکي په چړو وژلې دی. د اسلام آباد د پولیسو مشر سردار ملک نیم ویلي 28 کلن محمد بلال خان بیګا د اسلام آباد په جی 9 مرکز کې وژل شو. لیفټیننټ جنرال فیض حمید د پاکستان د سفارتي ادارې آی ایس آی نوی مشر ټاکل شوی دی. د پاکستان د پوځ اماړیکو ادارې آی ایس پی آر لخوا پرون په خبرسو بیان کې ویل شوي چې نوموړی د لیفټیننټ جنرال آصف منی پر ځای په دې منصب ټاکل شوی دی. په باجوړ کې وی 14 دوه کسان شوبل کړی دی. د ډیپټی کمشنر دفتر مشالې دی ټولې چې 14 نن یو ورځ بجې د ناوګۍ په تربونو کې شوی چې پکې مولانا ګلداد خان او د ځای ملک زوی شوبل شوی دی خو د دواړو حالت مرګونی نه دی. مسلم لیگون او پاکستان پیپلز پارٹی فیصله کړی چې د حکومت خلاف به تحریک چلوي او د حکومت لخوا وړاندې شوی بجټ په مزیرو دوه تنه پیش دی. دا فیصله پرون په لاهور کې مسلم لیگ نواز د مرستیاري مشري مریم نواز او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلال بوټو زرداری ترمنځ د ملاقات پر مهال وشوه. د افغانستان اجرای د افغان حکومت اجرای رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د طالب زندانانو له خوشی کولو کمپاینی ګټه واخیستې نو د سولې په پروسه اصلي تاثیر نه لاسه ورکوي. عبدالعبدالله دا خبرې نن د وزیرانو شورا غونډې په پیل کې کړې دي. د ایران اټومي انرژي ویاند ویلي چې هیواد به د یورانیمو غني کولو کچا په راتلونکو لسو ورځو کې زیاته کړي. دا به له نړیوالو سره د سوي اټومي تړون تر ټاکلې سوي اندازې زیاتوي. پرون په جنوبي امریکایي هیوادونو ارجنټینا یوراګوي او پیراګوي کې لسونه میلیونه خلک د بجلی د نظام د خرابوالي سره مخامخ شوي.
او سردونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له احمد الله اورو.
چنګ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د وزیر اعظم عمران خان دا داوا چې حکومت یې ملک د دیوالیه کېدو نه بچ کړو او معیشت د بهتري طرف ته روان دی که واقعي دا سوي نو د ګرانۍ او بیروزګارۍ سره مخ د کروڑونو پاکستانیانو لپاره یقینا چې دا یو ډیر لوی د خوشحالۍ خبر دی. ورسپانه لیکي قومي وسایل د ذاتی ګټو لپاره استعمالول د ملک او اولس سره د دښمنۍ برابر دي او د چا پر ضد چې درغلي ثابت شي نو نه صرف لوټلې دولت دې ترې واپس واخیستې شي بلکې سخت نه سخت سزا دې هم ورکړې شي چې په راتلونکي کې دا قسمه حل مخه ونیول شي. خو د احتساب عمل د انتقامی کاروایی د تاثر نه پاک او غیر جانبداره پکار دی او د مخصوص خلکو او یا طبقو پورې دا محدود ساتلو په ځای دی د حکومتي سیاستدانانو په شمول د هرې شعبې خلکو پورې وغځولی شي. ورسمانه لیکي د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف لخوا د 6 ارب ډالرې قرضي اصولي منظوري وروستو ایشیایي ترقیاتي بینک هم پاکستان ته 3.40 ارب کروڑ ډالره قرض ورکوي. نو حکومت له پکار دی چې دا رقم دی د ملکي معیشت بهترۍ لپاره خرج کړي او کوشش دی وکړي چې راتلونکي کې نورې قرضې وانخلي. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي اورس پورس د روپۍ نرخ په خطر را روان دي او په بانکونو کې د $1 نرخ 145 روپۍ او په مارکیټ کې 145.50 روپۍ ته رسیدلې ده. د ډالر نرخ زیاتېدو له وجې په غیر ملکی قرضه کې شاوخوا 840 روپۍ اضافه شوې ده. ورسپانه لیکي د حکومتي ګامونو او اعلانونو باوجود د ډالر په نرخ کې اضافه روانه ده او ورسره د هر شي نرخونه هم په بره روان دي چې له وجې اولس د مشکلاتو سره مخ دي. د حکومت بوریانې په خپل ځای خود اولس د حالاتو احساس دی هم وکړي او د ډالر نرخ سره سره په ګرانۍ دی قابو عمومي. ورسپانه لیکي حکومت د اپوزیشن سره د تاو تریخوالي په ځای خپل توجه ملک ترافي خو مشکلاتو طرف ته راوړوي او داسې ګامونه د پورته کړی چې لوجه نه صرف ملکی معیشت کې بهتري راشي بلکې د ګرانۍ او بیروزګارۍ سره مخ د اولس مشکلات هم راکم شي. دا نو ورسپانه په خپل اداري کلی کې 13 میاشت د بلوچستان اسمبلی غړي ماجبین شیرین خپل د اتو میاشتو زوی چې کله د سیشن دوران اسمبلی تراوستو نو دا یې
سوچ نه وکړی چې نورو پارلماني استادو لخوا به دا ګام ښه نه ګڼل کیږي. ورسپانې کې بلوچستان اسمبلی کې د نورو پارلماني استادو د رویې او نوموړي د کمپاین له وجې په یاد اسمبلی کې لومبه ډے کیئر سینټر جوړ کړی شو، کوم چې یو ښه ګام دی او په کار دا چې د ملک نورو اسمبلیانو سره سره په حکومتي او شخصي دفترونو کې د همداشان سینټرې جوړې کړی شي. ورسپانې کې دا یو ښه ګام و چې پورته کړی شو او دا قسمه مثبت بدلونونو له وجې په زیات شمېر کې زنانه د دفترونو مخه کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس اجانس لیکلی په پاکستان کې د بشري حقوقو ډلو غوښتنه کړې چې په هغه واد کې د نهه پروزي و ذهني ناروغ قیدی ته 500 ورکول امر باید وځندول شي. بلخو ریټرز خبري اجانس ویلي په افغانستان کې لرغونی آثار له خطر سره مخامخ دي، حکومت باید په دغه لړکی اقدام وکړي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
اسوسییټډ پریس اجانس لیکي د بشري حقوقو یوې ډلې پر پاکستانی چارواکو د هغه قیدی نه اعدامولو ټینګار کړی چې ذهني ناروغ دی. د جسټس پروجیکټ پاکستان په نامه د بشري حقوقو اداره د مرګ د سزاګانو خلاف کار کوي. د یادې ادارې مشر سارا بلال وای شپږ دېرش کلن غلام عباس ته د 500 سزا وځنډول شي. خبر اجنس لیکي د ادارې په یو بیان کې د نفسیاتو ډاکټر ملک حسین مبشر په حواله ویل شوی چې غلام عباس په جیل کې د نفسیاتي ناروغۍ درملنې لاندې دي او د نفسیاتي ناروغۍ ضد دوایانې ورکول کیږي. د دې ترڅنګ د عباس کورنۍ کې هم نفسیاتي ناروغان شته. خبر ایجنسی لیکي غلام عباس ته په 2018 کال کې د خپل گاونډي د قتل په تور د مرګ سزا اورول شوی و. عباس ته د جون 14 یعنی نهي پورس په راولپنډي جیل کې 500 ورکول کیږي. پاکستان په نړۍ کې په هغه هیوادونو کې شامل دی چې ذهني ناروغانو ته د مرګ سزا نه ورکولو نړیوال کنوینشن لاسلیک کړی دی. بلخو ریټرز خبر ایجنسی لیکي د افغانستان په غزنی ولایت کې 2000 کال زوړ او تاریخي مینار نړیدلې دی. د غزنی چارواکو د لرغونو آثارو او ثقافتي ځایونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي چې خطر سره مخامخ دي. خبر ایجنسی لیکي چې د غزنی ولایت قلا شپږ دېرش برجونه لري، خو په دې کې سورلس د لسیزو راهیسې د جنگ د بارانونو او غفلت له وجې غورځېدلې دي. په افغانستان کې د غزنی ولایت قلعې ترڅنګ نور قدیمي او تاریخي ځایونه دي چې اسلامي بود مت او نورو تهذیبونو سره تعلق لري. په دې کې بامیان او د 12مې پیړۍ د غور ولایت مینار هم شامل دي. خو خبر ایجنسی لیکي چې د دغه ځایونو خوندي ساتلو لپاره سمدستي ګامونو ته اړتیا ده. خبر ایجنس د غزنی ولایت چارواکو له قوله لیکي چې د قلا برج د سخت باران له وجې غورځېدلی دی. په ټولنیزو رسنیو یو ویډیو هم خپره شوې چې برج غورځېږي، خو مقامي اوسیدونکي وایي یو علت یې حکومتي غفلت هم دی. خبر ایجنس دغه برج سره نږدې د یو اوسیدونکي غلام سخی په حواله لیکي چې حکومت دې ته هیڅ پاملرنه نه کوي او د لرغوني آثار له سیلابي اوبو خوندي ساتلو لپاره بند هم نو تړل شوی. د ده په خبره چارواکو ته خبر هم ورکړی و چې دا ځای په خطر کې دی. خو رایټرز خبري اجنس د غزنی ولایت د کلتور وزارت یو چارواکي محب الله رحماني له قوله لیکي چې دا سخت باران او جګړې له وجې برج نړیدلې دی او حکومت د نورو لرغونو آثارو بشپړ ختمېدو د مخنیوي لپاره پلان هم جوړوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ایران د عمان په خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو د حمله لپاره تورن کړی. مایک پومپیو یو امریکایي ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي دوی به د هرمز د تنګي لار د تیلو د تجارت لپاره خوندي وساتي. د ایران د پارلمان مشر بیا د بریدونو لپاره امریکا تورن کړی. صفی الله ستانکزه جزئیات لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران یو وار بیا تورن کړ چې د خلیج په اوبو کې د تیلو پر ټانکرونو برید کړي. تیره پنځشنبه د عمان په خلیج کې د ایران د سواحلو په 25 کیلومتره کې دوه تیلوړونکو بیړۍ تر برید لاندې راغلي او اوري واخیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پومپیو د جمعې پورس ایران تورن کړی و چې دا بریده کړي او پرونی له فاکس نیوز سره د دې تور په تکرار دا هم ویل چې امریکا به د هرمز له تنګې د تیلو آزادانه انتقال ډاډمن کړي. موږ به په هرمز تنګې کې آزادانه بیړۍ چلونه ډاډمن کړو. دا یو نړیواله ستونزه ده او ټولې نړۍ ته مهمه ده. امریکا به دا یقیني کړي چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره ټول اړین ډیپلوماتیک او غیر ډیپلوماتیک ګامونه واخیستل شي. د هرمز تنګې وی غاړي ته د ایران هرمزګان او بلی غاړې ته د عمان مسندم ولایت پروت دی. ایران لکه چې د امریکا له بندیزونو سره مخ شوی تل د دې تنګې د تړلو ګواښ کړی. د نړۍ درېمه برخه تیل هرمز تنګې تیریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ونه ویل چې د هرمز تنګې د خوندي ساتلو لپاره به په کومو لارو فکر کوي او یا دا چې له ایران سره به څه کوي. پومپیو پرون له فاکس نیوز سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې ایران د عمان په خلیج کې د دوو بیړیو په چاودنه کې لاس لري. دا بریدونه د ایران اسلامي جمهوریت لخوا د یو روښانه روښانه هدف په خاطر په نړیوالو سوداګریزو انتقالاتو او د سوداګرۍ په ازادي شوه. هغه هدف د هرمز تنګی لاري د تګ راتک مخنیوي دی. د پومپیو تر خبرو مخکې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هم ایران تورن کړ چې د عمان په خلیج کې په دوو بیړیو برید کړي. هغه له شرق الاوسط ورسپانې سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شو وویل سعودي عربستان په سیمه کې جنگ نه غواړي، خو د خپلو خلکو ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت په خاطر د هر ډول ګواښ دفاع ته ولاړ دی. په عمان خلیج کې په دوو بیړیو برید د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم غندلی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا د جمعې په ورځ د امریکا تورونه چې ګواکې دا بریدونه ایران کړي رد کړي وو. جواد ظریف په ټویټ کې لیکلي وو امریکا په بیړه او له شواهدو پرته ایران د تیل وړونکو بیړیو په برید تورن کړ. پرون یکشنبه د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی تور پورې کړ چې امریکا د دې بریدونو تر شا ده. هغه ویلي امریکا ځکه دا برید وکړ چې په ایران باندې بندیزونو د ده په خبره کار ورنه کړ. تر دې شاوخوا یو میاشت مخکې د متحده عرب اماراتو فجیره بندر ته نږدې څلور بیړۍ تر برید لاندې راغلي وې چې هلته هم امریکا ایران تورن کړی و. ایران هلته هم دغه تورونه نه منلي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروې
په سلور نیمه بجو
په خوست کې دوه تنه تنکی زلمیان چې عمرونه تر 30 کلونو لږ دي او یو کال وړاندې د ځاځي میدان ولسوالۍ له مربوطاتو طالبانو تښتولي وو د ملي امنیت په ځانګړو عملیاتو کې راخلاص شوي دي. د خوست چارواکي وایي طالبانو د غالکان ځکه اوچت کړي وو چې پلرونو یې په امنیتي ارګانونو کې دندې درلودې. چارواکو زیاته کړې ژر به د دغو ځانګړو عملیاتو په اړه نور معلومات له رسنیو سره شریک کړي. نجیب الله الوخیل له نور تفصیل سره.
د خوست چارواکي وایي دوه تنه تنکي زلمیان چې یو کال وړاندې د ځاځي میدان ولسوالۍ له مربوطاتو څخه تښتول شوي وو د ملي امنیت سرتیرو په ځانګړو عملیاتو کې د طالبانو له زندانه راخوشي شوي دي. د یکشنبه په ورځ د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان خپلو کورنۍ ته د یادو زلمیانو د سپارلو په وخت کې مشال وړو ته وویل چې د کسانو د ځاځي میدان مندته کلینیک دی غرونو ته خپل غواوي او کورنۍ څاروي بيوري ول چې د وسلوالو له خوا به تښتول شول. د خوست مرستیال والي زیاته کړه وسلوالو د بند په موده کې ځوانان ځانمرګ بریدونو ته هڅولي وو او دې ته یې تیار کړي ول چې په خپل کور او افغان امنیتي ځواکونو ځانمرګ بریدونه وکړي.
هغه دې ته وده کړي چې اول په خپل کور باندې بیا به زمنګ په وسلوال پوز سرتیرو باندې او د نظام په هستو باندې حمله وکړي، دایری حمله وکړي. خوشبختانه 13 ورځې د ملي امنیت بیدار ځواکونو د یو خاص عملیاتو په لړ کې دا ورونه لاغه زندان څخه خلاص کړل او ستاسو زموږ استادو په وړاندې د حالت کې دي چې د دې او د لپاره ضرورت چې موږ د تدوی کوو.
آزاد شوی ترکی زلمیان یو عبدالبصیر او بل محمد رفیق نومیږي. ظاهرا عمرونه تر 13 کلونو لږ دي. د عبدالبصیر پلار او محمد رفیق تر غل جمیر چې ملي امنیت ورته خپل ځوانان سپارل ول تیر کال د جوزا په 15 ورسخه زو یو راري طالبان و تختول ځکه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دنده اجرا کوله.
چې د شلو کې چې د امنیتي ځواکونو کې دنده چې په مخ بیا یې دا پریږده مو ته چې کم څه کم دوه ویشت سوه کسان ځدي میدان والا شهیدان موږ ور کړی دي. ایمو دا دوه ځمن کمل شي دا شمیرانه په زیوتیږي نه په کمیږي مخ ته روانه دي. موږ به هغه پوری چې موږ سار کې چلوي ورکی موږ به دغه ملک نه دی پوکو. بل اخره د څلورانه میاشتې څلورشتم تاریخ وي مو په کور نه دوی وسلوال برید وګړل. وسلوال برید کې دښمن تا ډیر زیات تلپات ورسېدل. مو خپل یو ورور شهید شو، یو مزوای زخمی شو، زه په خپل زخمی شو مې کور کې واندیار سیاسار و هغه زخمی شو.
عبدالبصیر چې د ډیرای میری خوانزي پاتم ټولګي کې از دکړې کولې وای چې
یو کال مخکې زه طالبانو یو ولم او په یو جیل کې بندي کړم. ما سره بل تر زو یار سره مونږه تلیر تکلیفونه تیر کړل تور شپې او بیا مونږ هغه نه منیتی ځواکونو مونږ ته اروج غورولو لکه دا یو وختل چې تاسو ملي اردو سه یا سرحدي ځواکونو سه
محمد رفیق بیا د ډیری ملي د خوانځي د وهم ټولګي زده کوونکی وو. نو موړی هم وایي چې دوی په جیل کې په تکلیف کې وو او دوی ته به ویل کېدل چې افغان حکومت سره جهاد روا دی.
دوی به مونږ ته ویل چې تاسې پی دی حمله وکړئ، د افغانستان حکومت کافر دی، د سره جهاد روا دی او دوی چې دی د څورو ملکونو چې دی دغه کافر وسلې دي، دغه سره جبهه جنگي کوي، خپل پلان مړ کوي. بیا ته ووایي چې کله چې تاسو پیدایي وکوئ دا یا خوري وي، مو چې تاسو ویلی نه کوئ دا پیدایي د زنګمي حملې.
که څه هم د خوست مرستیال وادي او نورو امنیتي مسؤلینو د یادو عملیاتو پوره جزئیات وړاندې نه کړل، خو وی ویل په نږدې وختونو کې به په دې برخه کې ځینې مهمې بریاوې رسنیو سره شریکې کړي. د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو پر زندانونو عملیات ډېر شوي او د یادو ځواکونو یو شمېر بندیان ورڅخه آزاد شوي دي.
قبایلي سیمې د بدلون پر لور حکومت وای قبائلی ضلعوں تب دژوند بنیادی اسانتیا ورکوی
کنٹرول آغا قوانین چکم پر سیٹل ایریا کے لیے اب ٹول الدا امپلیمنٹ کی گی.
د مشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنج شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو له احمد شاه اعظمي اوریدای شي.
سپبل رپورت را شو د کورمه د یو شمیر سیمو خلک لا هم به کور دی او لسخت مشکلات سره مخامخ دي. له دوی څخه یو مخماندی سیمه ده چې خلکو یې شپږ کال وړاندې د جنگونو او پوځي عملیاتو له وجې خپل کورونه پریښي دي. د کورمې مدني فعالانو او حکومت غوښتي چې د کډوال ژر خپل کورونو ته ستانه کړي. زموږ خبریال طارق اورگزی د دوی د دغه کډوالو غږ د سیمې چارواکو تر رسولې او موږ ته دا رپورت پرې را لېږلې ده.
د کورمې مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې له مخمان دي به کور متاثرین د خپل کورونو ته ستنه کړي. د بګنو سیدونکو او مدني فعال انور شاه او رغزی وای د یاد سیمې متاثرین شپږ کال وړاندې د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله خپل کورونه پرېښودلي چې لا هم به کور دي. په کار ده چې حکومت دې ورته د بیرته لګولو لپاره نیټه وزارت ضرور ورکړي، ځکه چې په سخت مشکلاتو کې وخت تیریږي.
خپل خلق په دوه ته مطلب کوم هدف پر لکه سپورټ کوي، میاشت نه دی میاشت نه کول نه دوه کول نه دی لکه ژوند شوالو کنه. دا دوی پر ډیر ژوند مشکلات دي او بل غټ خبر دا چې کوم دوه لم شمون دي هغه بالکل به تعلیم مشول ویل مثلا دوه سره پیسې نشته، مطلب سہولتون او سره نشته. په کور دا مطلب زړه تر تر د ګورنمنت توجه ور کی، مطلب الیکشن د پوښ د لشي هغه علاقه مطلب ته جوړ کی، خونی ته جوړ کی. دا خلک لکه لوټ شي আজি خپل ژوند کی خپل مشمون আজি کې سبق وي.
په 2013 کال کې د وسلوال طالبانو لخوا د پړچمکني په مخمان دي تر قبضه وروسته پوز هلته عملیات پیل کړل چې تر دوه میاشتو پس ټوله علاقې ترې واپس واخستله او امني یوزل بیا بحال کړو. یو بل مدني فعال محمد سلیم ورغزی وای په پړچمکني کې تر عملیات وروسته د نورو ټولو سیمو خلک بیرته ستنه شوي، خو نه پوهیږي چې د مخمان دي شاوخوا 200 متاثره کورنۍ په واپسې کې حکومت ته څه مسله ده.
تیر کالی دی دا پارا سکم دے دا اپر کرم تحصیلدار سے پی این ٹی آغا مقرر شوا او کیپٹن او دا پاؤچ آغا ور سر مقرر شول او بقیدہ یو ٹیم تیار شو سروے دا پارا خو مو پوئی نشولو دا علاقی خلق و دا آغا پاتاونا لگی دا سدا ویلی بیا آغا شول پاسپورٹ شو ودری دا خبر او سروے ونا شولا نو مو گورنمنٹ نا دا خواست کو چا سمر زر کی گی دی علاقی تا دا خلق و پاس کڑایش.
موک چی کلا دا منزنی کور میں مرستیال کمیشنر لا فضل ودود سر خبر و شوی نو دا حقا دا ویناوا ز پا دا غچوکے نوی را غلیم نو هیچ معلومات نلارم چی دا مخمان دا خلقو واپسی ترو سوالی نده شوی. فضل ودود زیادہ کرا دمرا خبریم چی دیر مخ که دا مخمان دا خلق بکور شوی خو ووس حقوی تا پا واپسی کسی مسئلہ دا نو پا دا غارا با اول زان خبر وام اورستا بتا سوتا خپل جواب وایم. د چارواکي تر ډیر انتظار هم په دغه غړه د هغه دریس مخې ته رانغلو. لا ورغزو او خیبر سره په پولا په منځني کورما کې تعمیري وطن کوه سفید آپریشن ماموزه په نامه باندې پوځي عملیات شوي دي. په 2019 کال کې چې کله حکومت هلته د وسلوالو پر ضد په پراخه کچه عملیات پیل کړل، نو تر 2000 زیات کورنۍ خپل سیمې پرېښودې او خوندي سیمو ته کډې کړې. معلوماتو تر مخه په سیمه کې تر کامیاب پوځي عملیاتو وروسته تر 30000 زیات کورنۍ خپل کورونو ته ستنه شوي، خو هلته د مخماندې په شمول ځینې سیمې داسې دي چې خلک لا هم بې کوره دي او په مختلفو سیمو کې د کډوالې ژوند تېروي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکا دا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگا ولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ شو د خیبر قبایلی ضلع تیرا میدان سیمه د قدرتي خلګانو یخي هوا لپاره شهرت لري. د تیرا خلک وایي دا چې په سیمه کې امن پر ځای شوی او له پیښوره یې فاصله هم ډیر نه ده. حکومت باید هلته د سیلګرای ودې چارو ته پام وکړي. د خیبر پختونخوا چارواکو ویلي ملاغه وروسته چې د پخوانی فاټا سیمې په صوبې ورګډې شوي، دوی د یو شمېر ضلعو دورې کړي دي او د هغو د پرمختیا او سیلګرای چارې په پام کې نیولي دي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره معلومات راکوي.
د تیرا د سیلګری پاړه یو ځای مشر شریف پردای مشال ریډیو ته وای
مونږ ډیر خپل یا لوکادو غیر شو پیرا داس یو غار الا پوک ته توکړه را لکه د کلینا غیر شو پیرا یو دیول توشي او پاغا کې هر قسم بوټه شتا لکه نختار پکشتا سیړې پکشتا نور قسم قسم بوټي پکشتا دی توکو دو ودان ته ناغلای امید دی چې مونږ د الوکا پروډونو پاغه باندې خپل شي او د سیل صفاټې زوی دی بر ایدار کنداو ته وی په دالا روټ تلای دی او روټ لای شي ته ویرن تلای شي او ته دل مرت لای شي خو د عوامو چې کم نه سیل ولا صفاټې ولا خلق روشي نو د غو د شپې زوی نشته دی پسې بیا چروړ دل بټن شریف تویای اغا خخکل یا لوکادو پسې دلی بیا نور زوی ندی لکه ستکرم بابا شو ارهنګا وتویای هیڅ قسم لا د ډور و د خوب خبرې دلته نشته نو بس دا مونږ توکل چې دا لوکا خخکل شي وو
د تیرا یو بلتن ست زرین وای تیرا نور مختلفو خاصه سیمو سره لګې دل دا او په خور نور ته ډیره کمه فاصله ده
مشرق طرف لائے کورم ایجنسی دو اور مغرب طرف لائے راجگال دے اور ویل سپین غارم ہوتے ویل شیویر افغانستان دے تنا شمال طرف لائے غات پہ خوار دے خپ کمبالو کے پٹی کو اور خورون بلو زون لا میں دونوں پہ کے خیکی گی خلق کو ایکسس ڈیر زر کے دلش رو رسے دلشی خوچ دلتا سہولات ملو شی مثلا تر ریسٹ ہاؤس یا گیسٹ ہاؤس یا ہوٹلی بھی کنا بارونی موسم در وقت بارون وری گی حکومت مگر توجہ رو کسی شیڈون رو کسی ہوٹل رو کی نو دا اس طریقہ بنے یو زینم نہ دکام
د تیرا ځنې نورو کسانو د دغه سیمې د سیلګری د ارزښت په اړه وویل
د مو نما جمیل دو وزا د میدان د تیرو سیدون کیم موږ داسې خولي خولي د سیاحت غرونه دي چې پاکي خولي خولي چنې دي کنه ډېر خولي خولي وبو پکې رو پيږي
مو نما محمد الله دو او قوم ملک دین خیل ساته لوک ساتم چې کوم واخه نه مثال تیرا کې پورا امن شوی دی د 300 کسانو غلی خو به دلته د رس هاوس مساله وي چې دا شی نه جوړ شي امید هم دا چې مکمل یعنی دو ضلع به خال توجه ویر کی یعنی مرس ووت وغیرہ طرف لا بل کا ډیر خل نه چې زیاتر به دل توجه کی بل دا زوی لاند دا بل دا چې مثال سکولونه وی کالجونه وی
د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمه چارواک ویلی چې دوی د تیرا په شمول د یو شمیر کبیلی ضلعو دورې کړی دی او حکومت پلان لري چې هلتا د سیل زیونه تاریخي او لرغونی آثار محفوظ کړي او د عام خلکو رسایي ورته پیدا کړي چې د دغه سیمه سیلګری ورسره وده عمومي او ځای خلکو ته ګټي ورسي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د باختر ستوري
او
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړی مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د ورځنی ادبی میله پیل شو په دې میله کې چې د بلوچستان حکومت په مرسته جوړ شوی د هیواد د بیلابیلو برخو شاعران او لیکوالان ګډون کوي په میله کې کتابونه هم نندارې ته ایښودل شوي چې ځوانانو دلچسپي پکې ښودلې ده ایوب ترین حال راکوي
د بلوچستان والی امان الله یاسین زینن په کوټه کې د ادبی میله پرانیسته وکړه دغه دوه ورځنی ادبی او کلتوري میله به د کوټ په آی ټی پونتون بیوټیمز کې سبا ورځ هم دوام ولري و میلې ته د بلوچستان ترڅنګ د هیواد د نورو برخو څخه شاعران لیکوالان ادیبان راغلي دي دغه ډول د میلې برخوال د کتابو په نندارتون کې زیاته دلچسپي ښکاره کوي و ادبی میلې ته د بلوچستان ځوانان بیا په خاصه توګه زده کوونکو تود هرکلی کړی دی په دې ترڅ کې د آی ټی پونتون کوټیز د کوونکی سید عجب خان و مشال ریډیو ته وویل
په دې کې د دنیا هر کتابونه میلې لګل شوی دي ډیفرنٹ سیمینارز دي او ډیر په مختلف قسمو کې کتابونه د لیست چې د خلک د بیخي د لیر لیر زیس راغلي او د پر پاکستان سره ډیر مختلفه جرنالیزم راغلي دي دینون خپل د فن مظاهره کوي او مختلفه کتابونه پراته دي کم چې د بار څخه خلک راغلي هغه د کتابو میلې د پر راغلي دي سپیشلی
د وبلز د کوونکی انوار لوک وینا وا چې په دې میلې کې کتاب د دوی لپاره د زیاتې دلچسپي ور دی
د دې بک فیر مقصد دغه چې موږ کتاب وایو کتاب وګورو په کتاب کې لیکل چشته ځکه چې کتاب یو د انسان بهترینه ساتي د ازمون په موږ په دغه ډیر پاتې او ډیر شاته چې موږ له کتاب زړه ډیر لري که موږ چیرې کتاب وګورو کتاب مطالعه وکړو نو موږ به ان شاء الله ډیر پر مخ لاړ شو موږ به ترقی وکړو جهالت به موږ ختم سي او نور به د دنیا د کومو سره موږ برابر سو او د دوی مقابله وکړو
و دې دوی ورځنی میلې ته د نمل پونتون کوټی مرستيال مشر او دروف اڅکزه هم راغلی او وی ویل په کار دی چې دغه ډول میلې په کوټه کې زیاتې سي
بیا د دې خوا سټالونه لګیدلې دي نو دغه سټالو کې کتو غوري کتابونه دي د کتابونه د دنیا او د سیمې په حواله باندې یعنی افغانستان پاکستان دغه رنګ د دنیا سوپر پاور امریکا او شاو خانور برتانیا په هر ډول چې راوغه به مختلف بجوب لیکل سوي دي د کتاب ارزښت خو سړی مسترګې نه سي پټولای کتاب یو داسې دوست یو داسې رڼا ده کې سړی خپل کې او چیرې به هم تیارې وي د بلار مندلای سي
د میلې د پرانیست پر مهال د آی ټی پونتون بیوټیمز وایس پرنسپل فاروق بازی اول چې د ادبی میلې او د کتابو د تاریخي نندارتون مخه ځوان نسل د ټولنیز ثقافت او کلتور څخه خبرول دي سکه چې د نن ځوان با سبا ورځ د تعلیم او هنر د لاري ټولنه د ترقی او خوشحالي په لور پیایي
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خبرونه د پای شي ویډیو اوریدونکو د خبرونو لنډیز به عبد الحی کاکړه وورو.
پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د خلکو استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عالی وزیر نن په بنو کې عدالت ته وړاندې کړل شو په دې موقع سخت امنیتي تدابیر نیول شوي ول په پاکستان کې پولیس وایي یو بلاګر او د ټولنیزو رسنیو فعال یو برید کوونکو په چړو وژلې دی د اسلام آباد پولیسو مشر سردار ملک نن ویلي 22 کلن محمد بلال خان بیګا د اسلام آباد په جنین مرکز کې وژل شوی دی لیفټنر جنرل فیض حمید د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی نوی مشر ټاکل شوی دی د پاکستان د پوځام اړیکو ادارې آی ایس پی آر لخوا پرون په خصوصي خبر پاڼه کې ویل شوی نوموړی د لیفټنر جنرل آسیم منیر پر ځای پر دې منصب ټاکل شوی دی په باجوړ کې هیوې چاودنې دوه کسان ژوبل کړي دي د ډیپټي کمشنر د ډیپټي کمشنر دفتر مشال لوري ټول چاودنه نن یوولس بجې د نوغي په دربنو کې شوي چې په کې مولانا ګلداد خان او د ځای ملک قیوم زوی ژوبل شوي دي خو د دوی دواړو حالت مرګونی نه دی مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز پارٹی فیصله کړی چې د حکومت خلاف په تحریک چلوي او بجټ په منځوري توګه ته نه پرېږدي دا فیصله پرون په لاهور کې مسلم لیگ نواز د مرستیالي مشر مریم نواز او پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاور بوټو زرداری ترمنځ د ملاقات په دوران وشوه د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وای که د طالب زندانیانو له خوشی کولو کمپاین ها ګټه واخیسته سی نو د سولې په پروسه اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. نوموړي دا خبره نن د وزیرانو شورا غونډې په پیل کې کړې ده. د ایران اټمي انرژي ویاند ویلي چې د هیواد د یورانیمو غني کولو کچه به په راتلونکو لسو ورځو کې زیاته کړي. دا به له نړیوالو سره د سوي اټومي تړون تر ټاکل سوي اندازې زیاتوي. نن د ایران پر سرکاري ټلویزیون نیغ په نیغه خپرېدونکي خبري غونډه کې بیروس کمالوندي وویل چې هیواد به له خپلې اړتیا سره سم د یورانیمو غني کولو مقدار زیات کړي. پرون په جنوبي امریکا کې وادونو ارجنټینا، یوراګوئی او پیراګوئی کې لسګونه میلیونه خلک د بجلی د نظام خرابوالي سره مخامخ شوي. د ارجنټاین ولسمشر په ټویټر لیکلي د بجلی دغه خرابي بې ساري وه. په سملاسي ډول د مرجولو په څه ډول په راپورونه نه دي ورکړل شوي. د کرکټ په نړیوال جام کې د هندوستان د ملي کرکټ ټیم د پاکستان ملي ټیم ته پرون ماتې ورکړه.
د خبرونو ورځ لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، عبدالحی کاکړ او زموږ تخنیکی ټیم له تاسو اجازه غواړو. د خدای پامان.